سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبال اختر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د سر صلیب نړیواله کمیټي ویلي اقتصادي رکوت د کاري فرصتونو کموالی او اوسنی ژمی په افغانستان کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړی دي. د دې کمیټې د افغانستان څنګ نن یکشنبې په یو اعلامیه کې ویلي چې د جګړې له کمیدو سره سره افغانستان د تیرو څو لسیزو شخړو له کبله له لویو بشري بحرانونو سره مخامخ دی. د سر صلیب نړیوالې کمیټې زیاته کړې بشري اړتیاوې څو اړخونه لري چې اقتصادي فکټورونه طبیعي آفتونه او اقلیمي بدلونونه یې کچه لوړه کړې ده. د دې ادارې په وینا افغانستان د دغو پیچلو چیلنجونو او د میلیونونو کسانو د کړو کمیدو لپاره اوږدمهالې حل لارې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو بېلابېلو بنسټونو ویلي د بشري بحران، اقتصادي رکود، د بودیجې د کموالي او له ګاونډیو هېوادونو د بې اسنادو افغانانو د ډلې اخراج له کبله ښایي روان شمې له زیاتو چیلنجونو ډک وي. دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یونیسیار وایي دوی تیر کال تر 1500 د زیاتو کوچنیو او منځنۍ کچې تجارتونو په جوړولو کې مرسته کړې ده چې ډېرې یې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېده. د ادارې د افغانستان څانګې پرون شنبه په خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر کې لیکلي چې کوچني پورونه د دغو تجارتونو خاوندانو د اړتیا ته د اړتیا دا وړتیا ورکوي چې پر بشري مرستو یې تکیه کمه شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته سلګونه زره ښځې او نجونې له زده کړو کار کولو راګرځول شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پرون ویلي ښځې کولی شي د خپلو وړتیاو پر بنسټ د اسلامي شریعت له مخې له امیر المؤمنین یا جمهور رئیس کېدو پرته په هر دولتي پوست کې آن د نمړې وزیرې په توګه کار وکړي. طالبانو په څه کم 2.5 کلنه واکمنۍ کې تر 50 زیات فرمانونه یوازې پر خوځو ونجونو د محدودیتونو لپاره صادر کړی دي. په نیمروز ولایت کې په بهرنۍ واسارو د راکړې ورکړې د مخنیوي پریکړه شوې ده. د افغانستان محلي رسنیو پرون راپور کړی دی چې په نیمروز کې د طالبانو والی محمد قاسم خالد له سوداګرو او صنعتکارو سره په کتنه کې په بهرنۍ واسارو د معاملاتو د مخنیوي سپارښتنه کړې ده. هغه ویلي چې د بهرنۍ واسارو پر ځای باید راکړه ورکړه په افغاني وشي. تر دې مخکې راپورونه وو چې په نیمروز ولایت کې زیات معاملات په ایراني تومان کېدل. نو ولایتونه کې هم په افغانیو د راکړې ورکړې د دوه لپاره سپارښتنه شوې دي. د فلسطینیانو د ازادۍ جبهې پوځي څنګ پر نوې لښ په غزه کې یو يرغمل شوی اسرایلی سرتیری د اسرایلو په هوایي حمله کې وشل شوی او زین نور يرغمل شوی کسان ټپین شوی دي. د دې جبهې ویان چې ال عربیه ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دغه هوایي حمله او روسل هغه وشو چې د اسرایلو کومندوز واکونه د خپل برمته شوی سرتیری په خوشی کولو کې پاتې راغلل. د فلسطینیانو د ازادۍ جبهې ویان ته نور جزئیات ورنکړل چې دغه اسرایلی سرتیری کله يرغمل شوی او د غزې په کومه برخه کې ساتل کېدل. روس له هغه چې توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پروم پر اسرائیل حمله وکړه د 2200 کسانو د وژل کېدو تر څنګ 240 کسان یې رغمل کړل. د یو لنډ مهال اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې ځینې رغمل شوي کسان خوشی شول خو تر سلو زیات لا نور هم نادرکه دي. او په زورګونو کسانو پرون د سربیا په پلازمینه بلګراد کې تر ټولو پراخ لاریونونو کې چې په ټاکنو کې د درغلیو د ایداو په تړاو ربل شیو برخه اخیستې وه. دا د دسمبر میاشتې له 18 په سربیا کې له پارلماني او محلي ټاکنو وروسته د 13 پر لپسې لاریون و. د ولسمشر الکساندر ویچوویچ ګوند په دغو ټاکنو کې د بریا اعلان کړی دی. په سربیا کې د اپوزیسیون ډلو د ټاکنو له نتایجو سره خپل مخالفت ښودلی او لاریونونه کوي. دوی د بلګراد په بېلابېلو برخو کې پر سړکونو خنډونه ایجاد کړي دي. تېره اونۍ پر سوه سالون د یرغمل وړلو له هڅې وروسته څه باندې 1.5 کسان ونیول شو. د سربیا د تاوتریخوالي خلاف منوم د اپوزیسیون اوندی اتلاف او نورو ډلو په دغه ټاکنو کې د بې نظمۍ او درغلیو ادا کړې ویل. ګاونډیو هېوادونو یا ګاونډي هېواد بوسنیا هم په خټه سربیانو ته زمینه برابر شوې وه چې دغه ټاکنو کې خپلې رایې وکاروي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره خبرونه کې دا مطالب واوریدل شي. وړاندې به راسره واورئ چې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد ویلي چې تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې شو بریدونو تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو ډلو کړی دي. دا چې دغه وسلوالې ډلې کومې وي، دی اول یې تاجکستان او پاکستان تر اوسه په دغې برخه کې څه اقدامات نه دي کړي. وړاندې درڅه په راپور کې وایو. همدارنګه د طالبانو غبرګون به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا چې د افغانستان په اړه یې نوی پریکړه لیک تصویب کړی، په دې اړه هم درڅه جزئیات ولرو چې طالبانو ورته څه ویلي دي. او د افغانستان جنوب ته به هم ورشو، هلته به د خلکو نه د هغې ناروغۍ په اړه باندې واورو چې په دې وروستیو کې ورسره مخ دي.
دا بدن باندې تڼاکې راپورته کېږي، د اوبو ډکې تڼاکې، د وینو ډکې تڼاکې. نو هغه چې راپورته شي ورور، هغه تڼاکې وچوي، بیا د هغه څخه وروسته هغه د تڼاکې ځای چې دی غټ ټپ سي.
دا چې د دې ناروغۍ نوم څنګه ده، تداوی یې څنګه کېږي، وړاندې درته په خپرونه کې وایو. او په دې به هم راسره جزئیات واورئ چې په افغانستان سربیره په ګاونډیو هېوادونو کې هم ګوجر په یوه ژبه خبرې کوي.
غټه خبره زموږ د ګوجرو دا ده چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې او یا د پاکستان یا نورو ځایونو کې ګوجر قوم چې کوم ده په یوه ژبه خبرې کوي.
په دویم نیمه کې درته و مورس پروګرام لرو. نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د طالبان حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې شوې بریدونه تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو ډلې کړې دي. محمد یعقوب مجاهد نن په خبري غونډه کې وویل په دې بریدونو کې جوماتونه، دیني عالمان، غونډې او نور پنخ شوې دي. د طالبان حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر د پاکستان هغه د هم رد کړ چې وایي د تحریک طالبان پاکستان پټون ځایونه په افغانستان کې دي. چې زیاتو می زهر مل لاورو.
د طالبانو حکومت ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد وایي واکته د طالبانو رسیدو وروسته په افغانستان کې د نننه ټولو شویو بریدونو کې له تاجکستاني او پاکستاني وګړو کار اخیستل شوی دی. مجاهد نن په کابل کې وی خبري غونډې ته چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه جوړه شوی وویل، دا نشي ویل چې دې کار کې د دې هیوادونو حکومتونه هم لاس لري او کنه.
چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاوو، دینی علماي کرامو او د ولسی وګړو په اجتماعاتو تر سره سوي، په هغو ټولو کې د بهرنیو اتباعو په ځانګړي توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل سوی. لسګونه تاجکستاني اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل سوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول سوي. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستاني اتباع ښکیل وو. لشلو زیات پاکستانی وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول سوي دي.
هغه له دې هیوادونو وغوښتل چې افغانستان ته د دې وسلوالو د راتګ مخه ونیسي. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست د افغانستان په خوندیتوب هم ټینګار وکړ او ویل د دوه هېد هوکړې پر بنسټ دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. محمد یعقوب مجاهد د پاکستاني حکومت د هغو څرګندونو په اړه هم غبرګون خود چې وایي تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري.
موجود دی او پانه دی دا کوي دا مزردو او دا چې په دې اړه دی زموږ په مقابل کې د افغانستان په مقابل کې کومې دعاوی لري دا بیا ځای بیا اساس دی او دا چې ولې کوي دا پښتنه باید دی جواب کی.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست داسې مالدات څرګندونې کوي چې مخکې تر دې تاجکستان خپل هیواد ته د افغانستان له خاورې د ترهګرو د اوښتو او د مخدرو موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښودلي او افغانستان سره یې پر پوله د خپلو پوځي تحکیماتو د پیاوړي کولو خبره هم کړي. همدارول د پاکستاني پوځ د لوی درسیز په ګډون د دې هیواد ډېرو لوړپوړو چارواکو ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان حکومت دا ادعا هم کړې چې په دې هیواد کې وروستي کوم بریدونه چې شوي په ډېرو کې افغان وګړي ښکېلو. په ښکاره د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د همدې مسایلو له امله اړیکې ترینګلي ښکاري، خو ښکاري چې د دې ستونزې د حل لپاره هلې ځلې هم روانې دي. تازه د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړه چې تمه ده د راتلونکي جنوري میاشتې په پیل کې د طالبانو حکومت د کندهار والي مولا شیرین اخوند اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته له استخباراتي او سیاسي چارواکو سره د روان کړکیچ د اواري لپاره هڅې وکړي. پاکستاني رسنیو نن دا هم لیکلي چې تمه ده روانه اونۍ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولا فضل الرحمان هم کابل ته ولاړ شي. د هغه د سفر یو مهم هدف هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د ستونزو اواره خودل شوی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د افغانستان په اړه نوی تصویب شوی پریکړ لیک ته خبرګون خودلې وای له دوی سره یې په دې اړه هیڅ ډول مشوره نه ده کړې. بیا هم امید زهر مالته ورسو.
طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د افغانستان په تړاو نوی تصویب شوی پریکړه لیک ته ناخوښي ښودلې وای. امنیت شورا د خپلو دوو دایمي غړو چین او روسیې لخوا د ځانګړي همغږي کوونکي د ارزونې په تړاو د وخت او وضاحت غوښتنې او له دوی سره له مشورې پرته دا پریکړه لیک تصویب کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د چین او روسیې له ممتنې رایو پرته یویش شمېره پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د ښځو مشارکت، د ښځو ماشومانو او اقلیتونو د حقونو ساتنه، د افغانستان لپاره د یو نوي استازي ټاکل او د یوې لارې نقشې جوړېدل وړاندیز شوي دي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته یې خپره کړې د یوناما پښتون کې د افغانستان لپاره د یو بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنه غیر ضروري چاره ګڼل شوې. خبر پاڼه کې ادعا شوې چې ځانګړو استازو د افغانستان او نړۍ په نږدې تاریخ کې نه یوازې دا چې کومه شخړه نه ده اواره کړې، بلکې د پردیو نسخو د تحمیل له لارې وضعیت لا کړکېچن کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه لیک کې د ذکر شویو مثبتو حدسو د هرګلی خبره کړې، خدای هم ویلي چې د دوی کړنلاره به د افغانستان د خلکو د نه بدلیدونکي دیني عقایدو، کلتوري ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ ولاړه وي. د طالبانو حکومت داسې مال د افغانانو د ملي ګټو خبره کوي چې له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي، د ښځو په کاري بندیز لګولی او تر څنګ یې پر دوی تور دی چې د یو ټول شموله حکومت جوړېدو پر ځای یوازې د خپلې ډلې کسان په ټولو دولتي اداراتو کې ګمارلی دي. د طالبانو حکومت په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتل شوي چې د افغانستان اړوند هر ډول پریکړو کې موجوده واقعیتونه په نظر کې ولري او فیصلې د کوم لوري تر اغیز لاندې رانشي. حخوانند طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په کابل کې ویغونډې ته په خبرو کې دا وکړه چې ملګري ملتونه په ځانګړي ډول امنیت شورا د افغانستان په اړه د دله قوله د کاذبو اطلاعاتو ښکار شوې ده.
متاسفانه ملګري ملتونه او په خاصه توګه د امنیت شورا د دې کاذبو اطلاعاتو ښکار شوې، نو د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په داسې کاذبو راپورونو باور ونه کړي. زموږ د تفاهم لارې د هر چا پر مخ خلاصې دي، کولای شي د هر ډول تشویش په اړه ځانونه مطمئن کړي.
خو د طالبانو یو مخالف ډلې د مقاومت جبهې نن یو خبره کړې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک هرکلی کړی وای. امنیت شورا او نړۍ باید ډیر وخت د طالبانو سیاسي، مدني او نظامي مخالفانو نظریاتو او لارښوونو ته ورکړي. د مقاومت جبهې د طالبانو برخلاف افغانستان ته د ملګرو ملتونو د نوي اساسي د ټاکل کېدو له وړاندیز هم هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته چې مال د افغانستان د وضعیت د سمون لپاره نوی پریکړه لیک تصویبوي چې لا د طالبانو حکومت په افغانستان کې دننه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو ښځو د حقونو خوندیتوب او د ټول شموله حکومت جوړېدو لپاره مطرح شوي وړاندیزونو ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوی پریکړه لیک ته مو د طالبانو د حکومت خبرګون واورېده. اوس به د افغانستان جنوب ته ورشو چې د افغانستان په جنوب کې په یو شمېر ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې هلته یوه نوې ناروغي پیدا شوې. دا چې دا څه ډول ناروغي ده له سیمې په دې راپور کې اورو.
دا سترګې راپور ته چې دا سترګې باندې لاس نیولې، نو په سترګې کې بیا تڼاک راپور ته چې بیچارهګان تر سترګو وښکې بهېږي. دغه څه لکه ده
دا ژړغوني غږ د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د اوسېدونکي د عبدالله حدا تال دی چې دوه کوچني ماشومان د سکیبس په نوم په یوه ناروغي اخته سوي دي. د عبدالله د اتل یو لور او یو زوی چې یو شپږ کلن او بل اته کلن دي، له تیرو اتو کلونو راهیسې په داسې ناروغي اخته سوي چې لومړی پر بدن یو ډول دانې د اوبو ډکې او یا هم د وینو ډکې راپورته کیږي او بیا هغه ساحه خرابیږي او وروسته په سرو غوښو بدلیږي. اتل د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې ماشومان له زیږون درې ورځې وروسته په دې ناروغي اخته سوي چې هر شپه تر سهاره په ژړا تیروي.
دا بدن باندې تڼاکې راپورته کیږي، د اوبو ډکې تڼاکې، د وینو ډکې تڼاکې، هغه چې راپورته شي وروره هغه تڼاکې وچوي، بیا دغه څخه وروسته هغه د تڼاکې ځای چې دی غټ ټپ سي، هغه ټپ سه بیا هغه ټپ دغه سي پراخه کیږي، هغه ټپ سه بیا د کوچنیان خوران ډېر فریاد کوي، بغار ځینې وي. هغه اندازې ته ورسېدلې چې د پښو د لاسونو کانې له وساده خوران نه لري، د پښو د لاسو نوکانې له اول به د تڼاکه بلاین تر راپورته سوله، د پښو لاسونو کانې دغه کړ، بل ټوله بدن ورور پر سر ولاخیستې مکمل، یعنی په ګرده بدن کې دوه ځای نسته، جوړ ځای نسته.
د زیاتوي د هلمند او پاکستان پر ډاکټرانو یې ګرځولي، خو وايي د اقتصادي ستونزو له امله نور د درملنې توان نه لري. عبدالله د اتل وایي هغه ورځ د ده لپاره تر ټولو سخته وي کله چې ماشومان ورڅخه پوښتنه وکړي چې ته کله موږ تر ډاکټر اوړي او موږ به کله جوړېږو.
دا مروجانه دلته په دغه کلینیکانو کې هم کلینیکان ته بیولی دی، د بخانو ته شخصي د بخانو ته بیولی دی، د خدای تر ابده د وایم پکړي دي، د روپۍ پیدا هم نه ورته کړی. سایا مورور بسګری ما بالا کې پوروم کې دروم بس نوزما اولاد غاړي ته ملیدل دي خدای پاک د امریزي ورته راويسته ده که دوا باندې شکیږي کنه شکیږي بس دغه د بل بسګری کو ورور اقتصاد هم نه ولاکه برابر دي
نو موري وای په دې ناروغي وازی د ماشومان نه دی اختصوی بلکې د غولایت په ګڼو نور سیمو کې هم ماشومان ور باندې اخته دي دا جرابیا د هلمند په گاوند کې د کندهار د اوسیدونکو محمد الله د تنکی او ماشومان د چی په همدی ناروغي اختصوی دي د محمد الله د هم دوه تنکی درې کلن او دوه کلن ماشومان په همدی ناروغي اختصوی چې هم د اوس مهال په خرابه د وضعیت کې قرار لري د پاره داسې وایي
جو تقریبا سپیدا کې د دوړه د غرکم دي نو سپیدا سي د غټه د مریضان دي نمر حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې مشره همکاري وکړي او موږ ته درمل راکړي دا ماشومان تر څو ورور دي جوړ سي نو دی داسې په عذاب اخته دي مردونه یو سر په تکلیف په وطن او په علاقه په ښار کې چې هر ځای دواخانه او روغتون یې موږ تر هغه روغتونه پرې وړي دي نو بیا هم علاج نه دی سوی
د دې ماشومانو کړېدلې او د عذاب ډک ژوند مو د طالبانو د عامې روغتیا د وزارت د ویان سره شریک کړي خو هغوی پر وعده سربیره د درې ورځو انتظار وروسته بیا هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي او په بیا بیا یې زموږ ټلیفونونه او میسیجونه هم ځواب نه کړه خو په استرالیا کې میشت افغان ډاکټر احمد ضیا سادات وایي دا د سکیبس په نوم یو ډول د پوستکي ساري ناروغي ده چې له یو انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي نوموړی وایي د دې ناروغۍ درملنه شونې ده
د کلینیکی لوحې د روی ماته د معلوماتو شو چې دا مرض د سکیبس ویل کېږي سببي عامل یو پرازیت یا مایټ ده په نوم د سرکوپټ سکیبس په نوم باندې ده او دا د امراضو کې چې د شدید خارښت وي چې تقریبا د شپې د خوا خارښت پکې زیات وي خوشبختانه چې د تداوی نتیجه مثبته ده خو که چېرته د تداوی دپاره ورته پلان نیول کېږي باید نه یوازې هغه یو شخص چې په دې ناروغۍ اخته ده تداوي شي بلکې ټوله کورنۍ همزمان
د دې ترڅنګ د ازادي راډیو د موندونو پر اساس د غړول ناروغي د هلمند په یو شمیر نورو سیمو کې هم شتون لري او د غراس په پکتیا کې هم یو څلور دیرش کلن کس په همدی ناروغي اختصوی خو په ټوله کې د یادو کورنۍ غړي وایي د خپل ماشومانو جړایو وس نور نسی برداشت کولای او ان دی وس خپل ور سره په عصبي ناروغي اختصوی دوی له واکمنو طالبانو او نورو خیریه بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه کوي
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ رادیو څلوروي ساعت
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو د اسرائیل سره زمبین امین نتنیاهو له مصر سره د غزې تړانګې د سرحد د بیا نیولو خبره کړې ده تفصیل په دې راپور کې ورو
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له مصر سره به د غزې تړانګې د سرحد کنټرول بیا پلاس کې واخلي او د حماس توندلارې ډلې تر ختمېدو پورې به د اسرائیل عملیات دوام کوي د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل صدر اعظم پرون شنبه ویلي چې د فلادلفیا په نوم حایل سیمه چې له مصر سره د غزې تړانګه پر پوله پرته ده باید د اسرائیل په لاس کې وي نتنیاهو د حایل سیمې په باب دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د اسرائیل پوز په غزه کې خپل پوځي عملیات سخت کړي او بنیامین نتنیاهو ویلي په غزه کې پیل سوې وسلواله شخړه شایي څو میاشتې نور هم وخت ونیسي بلخوا د جرمني خبری اژانس خبر ورکړی چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو یا آی ډی اف نن یک شنبه هم په غزې تړانګه کې پر ځینو اهدافو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی په کلابند سوې غزه کې ځایي اوسیدونکي له سخت کړکیچ سره مخامخ دي ځکه له اوږدې مودې راهیسې په تیښته کې دي او د ځانونو د پناه کولو ځای هم نه لري دغو دفاعي ځواکونو ویلي چې جنګي جټ الوتکو یې د غزې په شمال کې پر هغو کسانو چې دغو ځواکونو ترورستان بللي تازه حملې کړي او په وینا یې د دوی پولیو ځواکونو د دغو وسلولو په ختمولو کې د دوی مرسته کړې ده د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یوه وړکتون کې د منفجره وسایلو د کاشف او له منځه وړلو خبر هم ورکړی دی د جرمني خبری اژانس په حواله د اسرائیل پوځ په خان یونس کې د راپورونو له مخې د حماس ډلې پر مرکزونو هم یرغل وروړی دی اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي د اسرائیل یو چارواکي د شنبې په ماښام ویلي و چې د حماس ډلې استخباراتي مرکزونه هم په دغه ځای کې وو. د جرمني خبری اجنس د بل راپور لمخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي چې په غزې تړانګه کې تر اوسه څه باندې 8000 تروریستان وژل سوي دي. په همدې حال کې د حماس توندارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر میاشتې له اوومې په روانه جګړه کې په غزه کې 1,602 کسان وژل سوي. خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید کړې نه دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم د افغانستان د شمال ختیځ ولایتونو د اوسیدونکو هغه شکایتونه در سره شریک کړو چې دوی د اسوان توکو د لوړې بیې څخه لري.
د کندز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژمي پر رسیدو سره د سون توکو په خاصه توګه د ډبرو سکرو او د لرګیو بیې دوه چنده لوړې شوې دي چې بې وزله او بیروزګار خلک د پیرلو توان نه لري. دوی زیاتوي که څه هم د تیر په پرتله د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې خو بیا هم اړ دي چې د خپلو کورونو تودولو لپاره د سون توکي واخلي. د کندز ښار یو اوسیدونکي عبدالجبار ازادۍ روډیو ته وویل
نه نه بادام نرخونه دي خو د 50 روپۍ دغسې نرخونه دي او توت لرګی دی د 50 روپۍ 50 روپۍ لرګی دی چاوا یخه شیر دی د لرګی دی جګېږي کندز کې او زغال دي د 60 روپۍ نرخونه دي. مونږ دا غواړو چې لرګی باید ارزانه شي او چې یو بل مسلمان دی شپه ګرمه باید تیره شي.
د پورته یادو شو ولایتونو وسیدونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سون توکو نرخ کنټرول کړي څو بیروزګار او بې وزله خلک د خپل د اړتیا وړ سکاره او لرګي وپیرلی شي. د تخار مرکز د تالقان ښار یو وسیدونکی عبدالصبور چې د 15 کسیزې کورنۍ نفقه ور لغاړې ده هغه ازادۍ راډیو ته وویل
اینجا به خاطر چوب خریدن آمدیم. چوب قیمت، زغال قیمت، کاروبار نیست.
لستونز و دک جوند لرم. هر سهر خار تا پدی تا مرازم چی گواکی را تا کار پیداش. کم ورز چی دو دری سو افغانه کار وکرم بی خپل کورنه تا دوده پریخلم. جمعه ده خود بیکاری و بیوسهی لوجی د خپل کور د تودول لپاره د سون توکی نشم خستله.
د بغلان یو وسیدونکی احمد خالد وای د ژمي پر رسیدو سره د یو من لرګیو بیا 80 افغانۍ او د یو من سکرو بیا 80 افغانۍ ته لوړه شوې ده او بیروزګار خلک د رانیولو توان نه لري.
راغلم دل د لرګي واخلم زم غریب سړی د لرګي ته موسه نه کیږي زرن جاله ما غواړم د دولت نه چې ما سره کومک وکړي. ژمي راغی دلته په دې ژمي کې ډیر خل دي چې زور نه رسیږي او د خل دلته ریبانان د دې سره باید خلک کومک وکړي. خپل دولت باید کومک ورسره وکړي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو وسیدونکی 50 کلن محمد رسول وای چې په ښار کې مزدوري کوي هغه وای په سختۍ سره خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي او وسې نه رسیږي چې د سون توکي واخلي.
مشکلات زیات است. دغه په چوب شکنه میکنم ای خونه کموده زیات
دلته د لرګي وخصتل لپاره راغلی خو د لرګي وو د سکرو نرخ لوړ شوه دی. زه خپل مزدوري کوم په اونۍ کې ک دوه ورځې کار پیدا کړم نور بیکاره یم. کوم ورځ چې کار پیدا نه کړم هسې ناهیله او پریشانه کور ته ځم. بس ژوند روان دی
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدو چې په دې اړه د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو نظر هم راواخلو. د افغانستان د ګڼ شمېر سړو سیمو خلک د ژمي په موسم کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره په بخاروي کې له لرګیو او ډبرو سکرو څخه کار اخلي او بیا ځینې خلک د لرګیو او د سکرو د لوړ قیمت له امله له غیر معیاري ګازي بخاروي کار اخلي چې ځینې وخت د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ګاز نیولو پیښې هم رامنځته کیږي.
اوس باور شو د ګجورو د ژبې په اړه باندې به چې دوی ولې په یوه ژبه خبرې کوي په دې راپور کې جزئیات واورو.
په کونړ کې د ګجرو قوم وګړي وایي په هندوستان، پاکستان، بنگلادیش، افغانستان او نورو هیوادونو کې چې څومره ګجر وسیږي په یوه ژبه خبرې کوي. قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی ازادي رادیو ته ویل
ګوجرو جبه چې دا ټوله یو جبه ده دا که په هند کې دا په پاکستان کې خو ډیر ګرځیدلې مو پاکستان کې چې څونه ګوجرو سره ناست ولاړ مې پاتې شوی ده نو زمونږ واغو په ګوجرو کې فرق نشه صرف دون توفیر کوي لکه زمونږ د مشرقي پښتو او د جنوبي پښتو او د جنوبي غرب پښتو او یا د کوهاټ بنو پښتو مونږ چې څه لیکو او څه ویو دا زمونږ پښتو ده خو هغه وی یو څه لیکي بل څه زمونږ هم دغه څه معمولی توفیر په ګوجرو کې شته
د هغه په وینا چې په کومو هیوادونو یا ولایتونو کې ګوجر میشت دي او هلته د نورو ژبو وګړي اکثریت دي نو هغه ژبو پرې یو څه اغیزه کړي خو بیا هم د یوې سیمې ګوجر د نورو سیمو یا هیوادونو ګوجرو سره په خبره پوهیږي
هغه ګوجر چې پښتون نشین سیمه کې اوسیږي په هغه باندې پښتو ژبه غالبه شوې ده ځکه زمونږ خپلویان دلته د پښتنو قبیلو سره ډېرې زیاتې دي ګوجرو هغه له خورو خوندې لونه ورکړي دي نکاح شرعي محمدي باندې او داسې ګوجرو سره ماغه خلکو دي نو دلته پښتو په ګوجرو باندې غالبه ده داسې په شمال کې دری بیا ګوجرو باندې غالبه ده شمال ګوجرو لچلار شي نو شمال ګوجر به اول ګوجرو وي او بیا بدری وي یا په پښتو بالکل ډیر کم پويږي لکه څنګه چې موږ په پښتو پويګو په ګوجرو پويګو بیا په شمال کې موږ په دری ژبه نه پويګو
د همدی قوم یو بل وګړي عبدالحکیم سجاد راته وویل سره لدی چې ګوجر تیت پرک او یو بل جلا ولایتونو او هیوادونو کې وسیږي خو بیا هم خپل ژبه ساتلې ده
غټه خبر زموږ د ګوجرو دا ده چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې او یا د پاکستان یا نورو ځایونو کې ګوجر قوم چې کوم دی په یوه ژبه خبرې کوي یعنی که هغه ځینې لهجې سره تفاوت ولري خو بیا هم په خپلو کې په هغه خپله ژبه خبرې کوو د یو ځای والا شي د بل ځای سره یو ځای شي مطلب بیا دا فرق نه کوي چې پښتو یا په بله ژبه کې سره خبرې وکړو
یوازې ګوجر د خپلې ژبې د اهمیت په اړه خبرې نه کوي بلکې اردو ژبې لیکوالان ادیبان او ژبپوهان هم وایي چې یو وخت ګوجری د ځواک او حکومت ژبه وه دوی وایي کله چې د هند په ګوجرات راجستان او نورو سیمو کې د ګوجرو سلطنت وو نو هغه مهال ګوجری ژبه د دفتر او سلطنت ژبه وه خو کله چې یاد سلطنت او د ګوجرو حکومت لمنځه لاړو نو دغه ژبه هم له دفتر وویستلی شوه د دوی په وینا څه وخت چې اردو ژبه رامنځته شوه او په دکن کې دفترونه پرانیستل شول نو هلته پوهانو او ادیبانو په طبیعي ډول د ګوجري ادب دود خپل کړ د اردو ژبې نامتو لیکوال ډاکټر جمیل جالبی په خپل تاریخي اردو ادب کې لیکلي کله چې په دکن کې په اردو ژبې خبرې وشوي او په رسمي ډول حکومتي ژبه وګڼل شوه نو هلته د لیکوالو او شاعرانو سترګي ګوجري ادب ته واوختي دغه ادب معیاري وباله او د دې ادب ټول عناصر په خپل ادب کې جذب کړل ډاکټر جمیل جالبی وایي اردو او ګوجري ژبه یو بل سره ډیر نږدې اړیکې لري او همدا اړیکې سبب شوي چې اردو ژبې پر ګوجري ژبه پوهاوي کې ستونزه نه لري د هغه په خبره چې اردو ژبه ته ځکه ستونزه نشته چې خپل د اردو ژبې بنسټ له ګوجري ژبې جوړ شوی دی اوس مهال د ګوجري ژبې تر ټولو لوی علمي ادبي او کلتوري مرکز کشمیر دی چې هلته په مختلفو کچو د ژبې په نصاب کې شامل شوی او د دې ژبې اهمیت په اساسي قانون کې هم په رسمیت پیژندل شوی دی
ستاسو له پیغامونو کوټ ولسوالۍ نه د آزادۍ رادیو کارکونکو ټولو ته السلام علیکم وایم او موږ ډیر خوشحاله یو چې د آزادۍ رادیو کارکونکي د هر افغان مسکین غریب اواز پروي ورور مخکې ما د ویزې په باره کې درخواست ورکړې او هغه اواز ما واورېده ډیر خوشحاله شوم خو په اغمیش کې زموږ یوازې زما ویزه رجټ راغله او دا وایي زما د کورنۍ د شپږو کسو ویزې رجټ راغلې ورونو موږ په هرې ویزې باندې 4000 روپۍ کلداري ورکو چې په دې کې لږ ډالره فیس د حکومت هم چې د پاکستان سفارت ته داخليږي ورکول کیږي نو موږ خوښ لرو چې دا نقصان په کم ځای کې چې دومره په غټ تعداد کې یعنی په دې 12 میاشت کې د افغانانو چلو 15 ویزه رجټ شوې د دې غم وخوره او لرو چارواکو ته دا आवाज ورسوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
ما د میدان وردګو د ولایت څخه تماس نیولای دی دلته په افغانستان کې د انټرنیټ مصرف بیخي زیات دی په نورو هیوادونو کې د انټرنیټ مصرف کم دی دلته بیخي ډیر زیات دی دلته په 100 روپۍ یا په 130 روپۍ یو جی بی انټرنیټ ورکی او په نورو ځایونو کې په 100 روپۍ او په 100 روپۍ 5000 ایم بی یا 6000 یا 6 جی بی یو جی بی انټرنیټ ورکی. نو کچیر دا د موږ دغه پیغام تاړوند مسلې نو فورې ورورسوي، ځکه چې د انټرنیټ مصرف دلته بیخي زیات دی، هیڅوک نشي کولای د زیات مصرف په خاطر باندې انټرنیټ ته هیڅوک لاسرسی نه لري، ځکه نشي پل کولای، نشي مصرف نشي پوره کولای، کارونه نشته، وضع خرابه ده. نو باید د نورو ګاونډیو هیوادونو په رقم په افغانستان کې هم انټرنیټ ارزانه